اردن خو د ماشاله د خبرونه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وخت شوه شپږ بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوعاله چې په پاکستان کې د ولسمشري انتخابات هغه پایتا رسیدلې دي، پر دې اړه به تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکو. دغه راز په دې اړه یو راپور هم لرو، دین علاوه نور هم ډېرې موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوو. نو مې د مهم خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېرې رائے ترلاسه کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روزې میاشتې رئیس د صحت کارت بحالولو پریکړه کړې، او د ترکیه ولسمشر ویلي هیواد یې چمتو دی چې د ماسکو او کیف ترمن د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. او د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېر رائے ترلاسه کړې دي. په پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداری په مجموعي ډول 421 الیکټرولل ووټونه ترلاسه کړي دي، چې پکې د 4 واړو صوبایي اسمبلیو 155 او د پارلمان 255 رائے شامل دي. د مخالفو او اپوزیشن کاندید محمود خان اڅکزي 119 رائے ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی. په پاکستان کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره د رائے اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی وو، مزګر 4 بجې پای ته ورسید. په دې انتخاباتو کې د 4 واړو صوبایي اسمبلیانو، قومي اسمبلی او سینټ غړو پکې رائے ورکړي. د ولسمشری انتخاباتي قانون لمخې د 4 صوبایي اسمبلیانو لپاره 15 اوټونه مختص کړل شوي وو، خو د کابی اسمبلی او سینټ غړي به ټول شمیرل کیږي. دته الیکټرال کالج ویل کیږي چې د ټولو غړو شمیر یې شپږ سوا شپږ نوي جوړیږي. د ایل مخې د پاکستان نوی ولسمشر به سبا د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. نور تفصیلات په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روزې میاشتې رئیس د صحت کارت بحالولو پریکړه کړې. پرون په پېښور کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر امین علي امین وبخي ګنداپور په مشرۍ کې صوبایي کابینه پریکړه وکړه چې د صحت کارت ترڅنګ احساس پروګرام لاندې به بې وزلو کورنیو سره نقدي مرستې کوي. د کابینې غونډې وروسته اعلی وزیر خبرې غونډې ته ویل که څه هم صوبا له مالي ستونزو سره مخ ده، خو ولس ته به سهولتونه ورکوي. اعلی وزیر په خپله وینا کې له وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د صوبې د خواوشا 1500 ارب روپو بقایا جات ورکړي، او که دا نه کوي نو بیا دې د صوبې خلکو ته د ګیس او بجلی په بلونو کې رعایت ورکړل شي. دا په حال کې ده چې تیر نگران حکومت په صوبه کې په صحت کارت د خلکو د وړیا روغتیایي خدماتو بهیر محدودولو پریکړه کړې وه. په هغه وخت کې حکومت دریځ لرلو چې صوبه له مالي ستونزو سره مخ ده، ځکه یې دا پریکړه کړې. په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط بیا لازم کوي. په خبر کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط مشالې ډو ته پر نوویل چې د مارچ له 1 مینیټې وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي شي، او سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. چارواکي وای دا شرط به پاکستانی ډرایورانو لپاره هم وي چې ټول سفري اسناد ولري. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس مشر شاهد حسین پرون مشاله ډوته ویل چې په کار وا په 13 میاشتو کې ډرایورانو ته په ترجیحي بنیادونو پاسپورټونه او ویزې جاری شوي.
پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو مانی هغه کرایا که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید 1,00,000 to 1,50,000 روپۍ اوسیږي هغه نن 3,50,000 روپۍ ده.
بلخوا په پېښور کې د افغان کنسلګری او چارواکي شهیدالله پر مشالې ډوته ویل چې په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي او حل به یې راوباسي. د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې پرون وسله والو یو بل ځایي مشر په هدفي برید کې وچلې. د میرعلي پولیس ثانی او ځایي خلکو پرون مشالې ډوته ویل چې ملک ابراهیم د میرعلي اے پی کلی مشر وو چې وسله والو هرمز اډه کې په ډزو وجلو. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې. د برید ذمہواري چا نه ده منلې. تبرا سال کې دا چې په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې په 12 د پیبریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرجوب لاوړېدلې. د شمالي وزیرستان ولس په وروستیو کې د نامنې د پیښو تر څنګ د پیبریدونه د شمالي وزیرستان ولس وایي په وروستیو کې د نامنې د پیښو تر څنګ د پیبریدونه زیات شوي. مشال لډیو ته غوږیستی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي هیواد یې چمتو دی چې د ماسکو او کیپ تر منځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي او د اوکراین د بیا رغونې په هڅو کې به په کلکه مرسته وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی یې تر څنګ ولاړ وو. اردغان پرون په استنبول کې خبري غونډې ته وویل چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه باید د خبرو له لارې هواره شي او ترکیه آماده ده چې د سولې د یوې داسې غونډې کوربتوب وکړي چې روسیا هم پکې موجوده وي. که څه هم زیلنسکی ویل چې ماسکو به د سولې د لوړې کچې هغې غونډې ته ونه بلل شي چې سویټزرلینډ یې په پسرلي کې د ترسره کولو وړاندیز کړی. خو نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین له متحدینو سره به د سولې لپاره د یوې تګلارې له موافقې وروسته په راتلونکي غونډه کې د روسیې استازي ته بلنه ورکړل شي. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. په پاکستان کې د ولسمشری انتخابات پای ته رسیدلی او اسف علي زرداری تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړي. د اسف علي زرداری په اړه یو کار کوي
د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره اسف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په 8مه انتخاباتو کې درغلي شوي او د دې پر ضد به احتجاج جاری ساتي. نوموړي په ادارو څخه داسې غږ وکړ
بدماشي دې منم رو ټوپه ده در سره ټینک ده در سره پورا نظام ده در سره زور دې منم بدماشي دې منم اختیار دې نه منم آئین کې در له اختیار نه در کړی شوی.
او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعرې ته له خیبر پختونخوا شاعر منیر بنیرې هم ورغلې وو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډیو سره. مشال رادیو ته غوږیستی او اوس هم راځو لومبی موضوع ته. څرنګه تاسې خبرونو کې هم واردل چې پاکستان کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه اسف علي زرداری تر ټولو ډېرې رائے ترلاسه کړې دي. دغه انتخابات چې نن سهار پیل شول مازګر 4 بجې پای ته ورسېدل. زه تاسو ته دومره وایم چې د حکمران ګوند شریک امیدوار اسف علي زرداری وو. دغه راز د ده مخالف او اپوزیشن کاندید بیا محمود خان اڅکزی وو. هم پر دې خبر کو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره چې دا موږ سره موجود دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي
مننه ستاسو شکریا
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. طاهر خان صاحب لومړی پښتنه همدغه ده چې چا زیاتې رائے ترلاسه کړلې او آیا رسمی نتیجې هم مخې ته راغلي که څنګه؟
سلام تاسو ته ستاسو رزلکو ته. رسمي نتیجې تر دې وخت نه دي راغلي. البته د قومي اسمبلی سینټ او دغه رنګې د صوبو لخوا چې غیر رسمي نتیجې کمه راغلي دي نو دغه په مجموعي توګه آصف علي زرداري د پاکستان نوې ولسمشر په دویم وار هغه منتخب شوی دی او انتظار دی اوس چې رسمي نتیجې د انتخاباتو د کمیشن یا الیکشن کمیشن د مشر لخوا اعلان شي. خو دلته به ولاړ شو قومي اسمبلی او سینیټ چې دی په یو حال کې رائے ورکړې و د قومي اسمبلی په حال کې نو داغه چې کوم نتیجې اعلان شوې دي داغه تر مخه آصف علي زرداري په پارلیمنت کې یعنی په سنټ او په قومي اسمبلی کې 215 رائے اٹھونه اخیستې دي او دغه رنګ د تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم داغي سنی اتحاد کونسل له داغي په حمایت محمود خان چکزه هغه 119 اٹھونه په پارلیمان کې یعنی سینټ او قومي اسمبلی کې خصي نو دلته خود آصف زرداري واضح اکثریت او دغه رنګ د خیبر پختونخوا کې محمود خان چکزه پاړه باندې چې کوم نتیجې خبرې شوې دي هغه کامیاب شوې دي او په دریو صوبو کې بلوچستان او پنجاب او سند کې بیا آصف علي زرداري هغه زیات رائے ترلاسه کړې دي اولته هغه کامیاب شوې دي بیا اوس لږه شی وړاندې محمود خان چکزي په خپل باندې وینا هم کولا نو هغه وی چې لکه دی ولسمشر نوی منتخب شوی دی آصف علي زرداري ته مبارکي ورکي او د دامو چې دی هغه ورغلی چې هغه ته مبارکي ورکي لیکن هغه موجود نه خو بهر دغه په نوی خبري نه است کې مبارکي مخ ته کوي ماندار چې هغه هم دغه خپل مات او شکست منره دي نو لکه شیبه کې ممکن نه چې د الیکشن کمیشن لخوا رسمي نتیجه هم اعلان شي خو چې په قومي سمده کې د راین رستو د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق چې کله نتیجې اعلان کول هغه تاسو سره ما شریک کړه او دا غرهنګ په صوبو کې هم نتیجې اعلان شوې دي هغه د کوم پرزایډینګ افسرانو
سم تر خاص به دغه د ټونو عمل په څه ډول باندې پات او رسید ناری هم منګه په ریډیو غانو کې په ټیو غانو کې هغه تر وګو شو څنګه انتخابات په څه ډول تر سره شو
زه خپل باندې یو څو غنټې ناسوم په پارلیمنت کې چې کوم ځکه جرنالستان صحافیان ناستو نو التم ډیر په پرم توګه باندې بلکې کومګه د قومي اسمبلی سپیکر انتخاب یا د وزیر اعظم انتخاب وګورو نو دا غي په نسبت بیا د ولسمشر په انتخاب کې ډیر پرم ماحول او البته چې کله به د تحریک انصاف کسانو رائے ورکولا ووٹ بے وچو نغی بد عمران خان په حق کې ناریو والے نور پکې داسې سنو بلکې پخپل باندې محمود خان چکزه چې کله خبرې کولې ناغم چې انتخابات ډیر په خما هول کې وشو هغه یو بل مهم خبر وکړه چې مازی کې به په داسې انتخاباتو کې وټونه خرڅېدل لیکن دا واره چې نتیجو ته وګورو هغه د خیبر پختونخوا مثال ورکړه چې د سمره دی رائے وي ما ټولې ترلاسه کړې لکه ووٹ بل خوانې تلې نو دغه ذکر ومنو انتخابات عمومي توګه مرکز کې په اسلام آباد کې او په سلور واړو صوبو کې ډیر په پورم نه توګه او بغیر د مشکل نه هغه اوس پای ته رسیدلې دي
سم تر خاص به تاسو نو دغه پښتنه وي زمنګ اخرې چې څو ګوري ک تاسو یا چې د دینه مخ کې هم واسه پر زرداري ولسمشر بو خو هغه وخت په وزیر اعظم هم د پیپلز پارټي وو دا وخت دا واره وزیر اعظم د پیپلز پارټي دی او وزیر اعظم او بخې ولسمشر د پیپلز پارټي بشي ک پرس ک دغه کمیونټی چې مخ ترغلی او وزیر اعظم بعد مسلم بیگ نون وی نو څو ګوري دغه د واک او اختیار د طاقت اختیار چې کوم لاغه په څه ډول مخ ته ځي څه وای تاسو
ګورې دوه خبرې دی اول خو بلار شو چونکه د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون او ځنی نور ډلو یو اتحاد دی او دا اتحاد نه ویني دی دا عمران خان چې کله په 2022 کال په اپریل کې داغه په خلاف د ناباوري او د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو هغه وخت کې چې کوم حکومت بیا جوړ شو نو هغه اوم پای کې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون او ځنی نور ډلو شامل وي نو هغه اتحاد او ائتلاف د دې مخکې نه موجود دی نو یو سناساغه مفاهمت په ډیرو شیانو کې شته او تاسو ګورئ چې کله پیپلز پارټي د شاباش شریف د حمایت نه انکلو چې د وزیر اعظم په انتخاب کې نو داغه په بدل کې بیا پیپلز مسلم لیگ نون اعلان وکړ چې دیبا آصف زرداري بر دی د ولسمشر لکه کاندید مې امیدوار ومې او دی بوتا خپل رائے مور کې نو یو مفاهمت د وړاندې نشتا او دویمه خبره تاسو د اختیاراتو خبر وکړه نو اوس په پاکستان کې د ولسمشر هغه دفتر چې دی هغه یو سیمبولیک دی هغه سره ځنې یعنی د غزي مواره خوشتا چې مثلا کیو بل اسمبلی یا سینټ منظور کی ناغه باغت زی هغه بل اصل کی تاسو نه اصل کی شوی ناغه به قانون نه جوړیږي لیکن او د سی بیا نور ځنی چا نور پاکستان د ټول امنیتی ځواکونو دی داغه سپریم کمانډر دی خدای مې اوسه بالک دا بیا دا چې چاته معافی ورکول شي کو چاته پانچ سزا شي وي ولکه دا شان شته خو هغه ټول اختیار اوس پارلیمنت سره دی او د ماضي په شان ولسمشر سره چې اسمبلی ماته کی دا وکیا غو کی بلکې صدر اوس موجوده حالت کې د وزیر اعظم او د پارلیمنت په مشوره باندې کار کوي خو بهرحال زه څنګه ګورم چې یار یو یو ټکر به وي
پاکستان کې د ولسمشری انتخابات هغه پای ته رسیدلی او د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری تر ټولو زیاتې رائے ترلاسه کړې دي. نوموړي په مجموعي ډول 411 الیکټورل وټونه ترلاسه کړي او د مخالف او اپوزیشن کاندید محمود خان څخه بیا 119 رائے ترلاسه کړې دي. همدغه موضوع کې پاتې کیږو د آصف علي زرداری د ژوند او د سیاست په اړه باندې زبګ خبريال راشد غټک له اسلام آباد راپور را لګلی. راځي چې دې ته په ګډه وښو.
آصف علي زرداری د پاکستان په سند ولایت کې د زمیندار او قبایلي مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په 16 نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دي. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانای کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1988 کې د پیپل ګوند مشر او په خوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره رواده وروسته په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1988 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال زیول حق تر وټکه په غرزدو کې وژل کېدون پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اغوا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداری د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16 نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندیو خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1999 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2016 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د 2009 کال کې د بنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2008 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیل جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدونه پس زیږیدلې دی. د کال 2011 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2011 د سپتمبر په 9 نیټه خپل دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په دغه فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستاني سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حق له مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو. په دې اکلا یاغي د 15 کالو پورې کې دوم تیر خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې پسند کې د بنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوس شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې اوازونه پورته کړل نو آصف زرداری د پاکستان کپه ناره پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت ناره ورکړل او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصف لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د دوی مشوم په توګه په کال 1998 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی وو. د دې د سیاست په اړه په پېښور کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال لډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال وچتو چې رته در سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغه ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو نو یقینا چې دا هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. ده د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. ده د کال 1903 او نه تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ استئ اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي چې د فروری په 8مه ټاکنو کې 15 فیصد درغلی شوی او د دې پر ضد باید احتجاج جاری ساتي. نوموړي په سوات کې ولسی غونډې ته په وینا کې په پوځ تور ولګوه چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. دوی ویل چې د پوځ کار د پولو ساتل دي نه چې په سیاست کې مداخلت کول. د براس حال کې دا چې پاکستان پوځ د مارچ پر 15مه په بیان کې ویل چې د فروری 8مې په عام انتخاباتو کې یې هیڅ مداخله نه ده کړې. دا راز د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې انتخابات شفاف او منصفانه وو. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي او مقامي مشرانو سوات منګور نشاط چوک کې عوامي جلسې ته ویناګانې وکړې. جلسې په مهال نارې هم ولګول شوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان جلسې ته وینا کې ویل چې په 8مه فروری شوي ټاکنو کې په لویه پیمانه درغلي شوي، د خلکو رای پټ کړی شوي، ځکه دوی په سیاست کې د پوز مداخلت په ضد تحریک شروع کړی او ټول صوبه کې جلسې کوي. دوی ویل چې کارکونان دې دغه تحریک کامیابولو لپاره تیار وي.
بدماشي دې منم رو ټوپه ده در سره، ټینک ده در سره، پورا نظام دې در سره، زور دې منم، بدماشی دے منم، اختیار دے نہ منم، آئین کے دل اختیار نہ دے در کڑے شوے. نن دبلے ہوتے ادارے مشر دا ولے نہ وئی چ زما دے ادارے پہ الیکشن کی اس کار نشتا. نن زمن دے سمندر لو چکم جرنیل دے اگا وری نہ وئی چ بدے انتخابات کے زما اس کار نشتا. نن چ زما دے ایئر فورس کم جرنیل دے
پارٹی د یو سازش تر سوري لاندې د سمډونه بهر کړی شوی، خو دوی سیاست د سوکو او ممبرۍ لپاره نه دی. کچره د وټونو عدالتي تحقیقات وکړي شي نو معلومه بشي چې دغه وټونه سمره جادي دي.
په دې سواد کې، ملکند کې، بنیر کې، چارسده کې، پېښور کې، مردان کې، بلکې هر حال کې پکار دی چې هغه د کله وکړي شي. من ټول چې وټه چاو نو ګوته لګو، دا ګوته موږ سره لګو، دا ګوته موږ دې لګو چه زمان دا ووٹ تی سبا تصدیق کی دیشی دا نادرانا بایومیٹرک تصدیق زمان دا ریکویسٹ دی چه دا تصدیق دیوشی.
دین اولاندې د عوامي نېشنل ګوند بل مشر پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک جلسې ته ویل چې د ولس رای پټکړی شوی او په ډاګه ورځ د پښتنو په سیمه کې د ولس پر رای ډاکا اچولای شوی. بابک زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبې د برخې وسایل نه ورکول کېږي او دغه باندې سیاسي ګوندونه هم غلي دي.
چې په تېر حکومت کې څلور ځله لیزونه چې کینسل شو نو دا اشاله ورکړه. زه نن تاسو کوم چې د پښتنو په خاره اکسلنیک چې دا غیر اعلانیه مارشل لا دا په پښتونخوا صوبه ولې لګېدلې ده؟
د فروری په 8مه نیټه ملکي عام ټاکنې شوي چې په نتیجو وروسته بیلابیل سیاسي ګوندونو سخت ټکونه کړي او دغه کې د پوز او استخباراتي ادارو لخوا مداخله تورونه لګوي. ولې د پاکستان پوز مشر او بیا ترجمان ادارې ISPR بیا ویلي چې ټاکنو کې د هغوی څه قسمه مداخله نشته او ملک کې ټاکنې الیکشن کمیشن ادارې په آزاده توګه کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
حضور کو مشال ریډیو ته وګورئ. سوس بلی موضوع تر زو د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان غوښتنه کړې چې سیاسي او مدني فعال محمد صدیق افریدی دې زر تر زر بیا زیاب کړل شي. د صدیق افریدی مشر رور حسین افریدی د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویلي چې ورور یې د مارچ په 6مه نیټه له کورا پېښور کارخانو مارکیټونو ته روان و او له دې سیمه نه پورته کړل شوی. د ځوان کوکې خیل تنظیم لخوا د مارچ په 9مه را جوړ شوی احتجاجي غونډه کې د صدیق افریدی د کورنۍ ځنو غړو او پالانو تور پورې کړ چې نوموړی استخباراتي ادارو لخوا پورته کړل شوی، خو تر اوسه کوم سرکاري ادارې د دې تصدیق یا تردید نه دی کړی. د خبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی له سیمې نه منتخب شوی صوبایي اسمبلی استازو ته ویلي چې د ایف آی آر یې درج کړی او زر به یې درک معلوم کړي. په اړه تفصیل فرهاد چینوری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین پردی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق پردی د مارچ شپږمې نیټې راهیسې لا درک شوای. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوی او یا هم تختول شوی.
صدیق خان هغه د دغه جام د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوی دی. د کورنر ووتو کارخانو طرف ته روان وم. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کن دی. بالکل پتا کی سای کی زیرو دی ځکه چې تر اوسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرف مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردی د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع یو عهدیدار دی او په 2021 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمرود تحصیل چیرمین عهدې لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردی وایي چې په کار د صدیق پردی زر تر زره بازیاب کړل شي.
دا د موږ د علاقه یو توانه आवाज وو یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې څنګه لپاته کول. دا د موږ د علاقه لپاره د امن لپاره د موږ د ځوانانو لپاره د موږ د وطن لپاره دا خبره نه دی ټیک نه چکرنه. نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره اداري دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق بای د لپاره چکرنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دی زمونږ سرکاری ادارې را چکن دی دا ورور زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټیلیجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه څه نه دی ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه دی راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړ کې د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردی د لا درک کېدو اف آی آر هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیه ویلي که صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ډیو ته وګ سه اوردونکو زو ټانګ ته ټانګ ضلع پولیسو مشال ډیو ته ویلي چې پرون په ګومل بازار سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله هغه وجلې دی. پولیس ته ویل چې د نامعلومه وسلوالو پر ضد یې په یار درج کړو دغه سه د لټون عملیات روان دي. تر دې دمه دغه پیښې زموري چا نه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جیمې په 13 ورځ مقصدان مال وته بجې په ګومل بازار سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په ډازونو د پولیسو کانسټیبل وسیم الله وژلای دی. د ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه د دغې پیښې په باره کې ویایي. ندیم او امدوز د ضلع ناسم امنیتی حالات په دا رنگ بیانوی
زمیږه د ټانک د سکیورټی د حالت مکمل خراب دي. هغه نن ټوګي ته راغلي دي چې پر ماشوم نه بعد د کوټه نشي وتای تا چیرې د دې کور نه پیسې نشي استای دا وسه پارینې پولیس ولا کومو شو دا ټارګټ کړه مرو مفرد و شته هغه چې څومره هغه د میډه د پولیس یا د ملشه یا د بارډر یا د فوجونو شي کې مې جابینا د نګاری کې سپوندې هغه پوڅو ټیک کړی تر دې نو ټانک تا و کلی شي نه پر ټیم راوي نو دا خطر دې ته تکلیف دی او مش بار بار تا حکومت تاریخ سره خاطر کوي چې بای مرمری وکي سپي پټان کلا شریډ به اوچ سپي د چکن پتا خور دي یا کیم د شتګر دي یا دغه نه د میډه تو سه د ماورې سه تفوز ته تفوز کوي سپي نو اپ تفوز کوي چې مشته نه کم شوي دي او یا فت یکر دن کوي یا دې مجبورې به وسیدو پښه
پټان ګومل بازار کې د پولیسو کانسټیبل وسیم الله د وژنې ذمہوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوردونکو وخت شوه د شپږنیمې بجې. تاسو ته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو تر مخه آصف علي زرداری ډېرې رائے ترلاسه کړې. په پاکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو له مخې د حکمران ګوند شریک امیدوار آصف علي زرداری په مجموعي ډول 421 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي چې پکې د 400 صوبایي سمبلیو 1650 او د پارلمان 255 رائے شامل دي. د مخالفو او اپوزیشن کاندید محمود خان چغزی 119 رائے ترلاسه کړي او یو ووټ مسترد شوی. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د رائے اچولو عمل چې نن سهار پیل شوی و مازیګر 4 بجې پای ته ورسید. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د روژې میاشتې رئیس د صحت کارډ بحالولو پریکړه کړې. پرون په پېښور کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې صوبایي کابینې پریکړه وکړه چې د صحت کارډ تر څنګ احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو سره نقدي مرستې کوي. په خبر ضلع کې چارواکو پریکړه کړې چې په تورخم د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط بیا لازمي کوي. په خبر کې د کسټم یو چارواکي د نه خپرولو په شرط مشال ډیو ته پرون وویل چې د مارچ له 1 نیټې وروسته به بیا افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي او سفري اسناد جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شي وو هغه به هم ختم شي. خبرونه مو واردل. په دیني مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو او د نارنج ګل میلې او مشاعرې په اړه هم ځانګړې راپور لرو. دغه مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا کومو ځوان شاعر دی منیر بنیرې هغه اهم ورغلی وو. خو تر هر څه مخکې راځو دیتا چې په هند کې مېشت یو شمېر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې مېشت افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې. د دوی کار او د دوی کاروبار پکې شوی دی. دوی وای ژباړونکو خپل دندې لاس ور کړی، د ملمستون خاوندانو خپل ملمستونونه بند کړی او د افغانانو د ریسټورانټونو مشران مستریان اهم کم شوی دی. په هین کې د افغانستان سفارتي استازو ویلی په دې اړه چې کله به په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ پیل شي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي سره په لیدنه کې دوی ته په ویزو ورکولو کې د اسانتیا غوښتنه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په هند کې میشت یو شمیر افغانان وای لکه نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو ورکولو لړۍ درول شوې. د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلې و پیکا او یا هم پټه په درې دلې دی. یو له دوی څخه عطف چلل سو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلی کې ژوند کوي وای له افغانستان راغلي افغانانو ته ترجمانی یوازینی آیت و چې په خبرې دوی ته د هند ویزو لبندې دوروسته لاله سور کړ.
په خو چې کله افغانان ان ته تداویل لپاره راتل ما به ورته ترجمانی کولو هم به هغه سره مرسته کېده هم به مونږ الال دورې پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده. فعلاً تر اوسه بیکاره.
فرهاد چې د 12 کلونو راهیسې په نوې ډیلی کې میشته وای، هغه افغانانو ته میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنه تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وای، که څه هم رستورانتونه یې فعال دي خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي آزادی رادیو تا وویل
زموږ رستورانت به پخوا یوه دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو، مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستورانت نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلی کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسلې زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډریورانو لپاره بینري لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ له 1:30 وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خبر کې پاکستان کسٹم یو چارواکي مشال ډیوتا دا تصدیق کړي چې افغان ډریورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسنادو پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچيري دا شرط لازمی شي او د تورخم سرحدي پوله د مالونکو گاډو پر مخ وتړل شي، نو د سره به دوه خواو ته ډیر مالی نقصان رامسته شي. تفصیل فرهاد چینوری راکوي.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 13 نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډریورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپلو سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نکړي چې په تورخم تګ راتګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو با د تګ راتګ لپاره مکمل سفري اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وای.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کنسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډریورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډریورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګ چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې، هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید 1,00,000 نه 1,00,000 روپۍ اوسېږي هغه نن 3.5 لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجيب شینواره وای ک په تور خم د ویزه شرط یو وار بیا لازمی کیږي، نو د سره با پاکستان او افغانستان ترمنز دوړ خست تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزه شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار ورزيږي، دا اثر به دواړه طرفه په تجارت ورزيږي، او چې کله ترانسپورت ودرېږي نو دې مطلب دا چې مالونه به هم په خپل ځایونو باندې پاتې شي تر اوسه پورې چې مونږ ته څه په نظر راځي. نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې مونږ ته ښکاره کوي چې یو دیشم مارچ نه به دا پاسپورت ویزه شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه مونږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یا مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کنسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارش په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډروران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دی د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دی ویزې ورکوي، او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي وکونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو گاډو په تورخم ریسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو، او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 28 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په 2 میاشتو کې د ننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرایورانو ناروغانو ته د سفاري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوی، خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو 2 کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو لوجې دواړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلی
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
ودن کو د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د مارچ په اتمه په اسلام آباد، لاهور، کراچي او نور خارونو کې عورت مارچ او د خزو د حقونو لپاره کارکونکو بیلابیلو سازمانونو لاریونونه غونډې وکړي. د لاریونونو ګډونوالو حکومت غوښتي چې په ټولنه کې صنفي توپیر ختمولو لپاره عملی اقدامات پورته کړي. یو ځل بیا په حکومت غږ وکړ چې په زوره د مذهب بدلولو کې ککړو کسان ته سزا ورکړي، د کم عمر ودونو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي، د نرخزانو د حقونو لپاره منظور شوی قانون عملي کړي. دوی په سرکاري ادارو کې د خزو لپاره د ځانګړي کوټې غوښتنه هم وکړه. بلخ د پاکستان وزیر اعظم د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت په وزیر اعظم هاوس کې د خزو لپاره یو ځانګړی سل جوړولو اعلان اهم کړی. نور تفصیل نیاز لري راکوي.
پرون د مارچ په اتمه په دې لړ کې په سرخار اسلام آباد کې عورت مارچ لاریون تابع کړی وو. ګډونوالو یې د پریس کلب څخه تر ډی چوکه پورې لاریون کوړو، خو پولیسو یې مخه ونیول او دوی ډی چوک ته پرې نه خودل. رستو لهغه عورت مارچ بیا خپل لاریون د پریس کلب مخې ته تر سره کړو. د لاریون په وخت یوې ګډونوالی شایان عمران بیا مشال لیډیو ته وویل دوی په ټولنه کې د برابرۍ حقونه غواړي.
ڈیمانڈ یہ کہ خواتین کو ان کا حق دیا جائے،
دا وای زمون غختنی دادی چې خزو ته دی د هغو حقونه ورکړی شي. د خزو پر ضد چې کوم ظلم کیږي لکه د نسلی امتیاز په بنیاد هغه دی ختم کړی شي. دا ظلمنګ د جبري لا درک خلکو لپاره هم خبره کو. په سیاست کې چې کومې خزي شامل دي د هغوی په کردار چې کومې پختنی راپورته کیږي دا دی ختم کړی شي. د اسلام آباد پولیسو بیا ویلي چې د عورت مارچ منتظمینو تر ډی چوکه پورې د لاریون لپاره د ځایي انتظامیه څخه اجازه نه و اخیستی، نو ځکه دوی لاریون کوونکو ته د تو اجازه ورنکړه. بلخوا بیا په لاهور کې هم عورت مارچ د پریس کلب مخې ته لاریون کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې ښځو مدني فعالو ګډون وکړو. په لاهور کې د لاریون په وخت د عورت مارچ یوې مشرې بشرا قیوم بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د ښځو د حقونو سره د ماشومانو لګکیو حقونه هم غوښتنه کوي.
صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ 8 مارچ کا دن جو ہے
دا وای د اتم مارچ ورځ یوازې د ښځو لپاره نه ده، بلکې د ټولنې هغه ټولې طبقې چې حقونه ورته نه ملاويږي د هغوی لپاره هم غږ پورته کول دي. دلته ماشومانو ته حقونه نه ملاويږي، دلته لګکیو ته بشري حقونه حاصل نه دي، دلته ښځې د سیاست ودونو وراثت نه هم بے برخې کیږي. نو دا داسې ورځ ده چې ټول جمع کیږي او غواړي چې زموږ حقونه موږ ته راکړی شي. بشرا قیوم زیاته کړې پاکستان کې لګکیو ته بنیادی بشري حقونه حاصل نه دي او د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې بیا بیا مخې ته راځي. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت بیا په کراچۍ کې عورت مارچ خپل غونډه په فیر الهار کې ترسره کړه چې په ګڼ شمیر کې پکې د ښځو ترڅنګ نر ښځیانو هم ګډون وکړو. د کراچۍ ترڅنګ په نورو ښارونو کې عورت مارچ منتظمینو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی چې په سن او نورو صوبو کې دی د جبري مذهب په بدلولو کې ښکیل کسان دي ککړ وګرځولې شي او له دې لپاره د قانون سازي وشي. د دوی په وینا د سن ترڅنګ په ټول هیواد کې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د باید قانون جوړ او عملي کړی شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره منظور شوی بل دی باید عملی کړی شي. دوی غوښتنه کړي چې د ښځو او نرخزیانو لپاره دی په هر سرکاري محکمه کې د دندې ځنګړي کوټه دی عملی کړی شي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې بیا لا بیا لو سازمانونو بیا په ګډه د گورنر هاوس چورنګینا تر آرټس کونسل پورې لاریون کړو او خپل غوښتنې تکرار کړي. د یاد لاریون یو تابعیه کوونکی سارا سرفراز خان بیا مشال لیډیو ته وایي
قوانین کم چې د خواتین خلاف دي او کار زګونو کې چې خواتین سره هراسګي کیږي یا سمرم تفلیق والا قانون دی ته دې ټول خاتمه وشي. خو د مشکلات سړکونو نه لیکې اسمبلیانو تک دي. سوچ کوي چې تاسو کې پی کې اسمبلی کې اخذ یو سترونګ بیک گراوند نه داغه اسمبلی کې ناسه د کم چې د قانون زګي دي ال تاغه سره کم سلوک دکړه دي. دا لاهور والا حادثه چې دا چې یو جنې کو نه وتی اور بلا وجه مذهبي جماعتونو هغه دومره خطرناک سچویشن کې واچا والا نو موږ پر هر ځای کې مشکلات دي.
په کراچۍ کې یاد لارون کې بیا د لادرکه بلوچستان خپلوانو میرمنو او ماشومان هم ګډون وکړو. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لاریون د 2013 کال راهسي هر کال د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په لویو ښارونو کې ترسره کیږي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د عورت مارچ منتظمینو په وینا چې په ټولنه کې د ښځو ته برابري حقونه لکه انصاف د وراثت حق تعلیم دنده ورکړی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
خبر کده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی، لخبری نڑی سر پاتی شی.
د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت یا صحت کارډ د بحالولو پریکړه کړې. د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارډ ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر 100,000 روپیو مرستې ورکول کیږي. نوموړي له باقي حکومت د صوبې بقایا جاتو د ورکولو غوښتنه هم وکړه، خو شنون کی نظر لري چې دا سیاسی پریکړه دی او دا وخت صبح لمالی ستوندو سره مخ تا. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې اړمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپیو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده، خو د ولس په ګټه به ځینې پریکړې خامخا کوي.
سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے انشاءاللہ یکم رمضان سے اکراس دا بورڈ تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے.
ترٹو لڑان دے با پاس ہیلتھ کارڈ دوبارہ علاج دوڑن بے روجے نہ شروع شی تو ہما روجہ رالا نمو سرا چھے دا بے نظر انکم سپورٹ او احساس پروگرام کم معلومات تی دا ہا اعلان دے با اتنی ملک کورنو تا 1,000 روپے نقد ورکو زکا دین اولان دے منگ روجہ کی کم ارزان تو کی ویشل جنگ جگڑ پکے ہم کے دے او یو کس پکے مڑشے ہم وہ دغشان نکے دولا پارا مونگ د دوی په دورشل د نقد پیسے ورکو او ځان له پر سامانو نه واخلي. دغه ډول نور بې وزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي د هغو له به هم دا پیسې ورکوو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړې. نوموړي زیاتوي چې خیبر پختونخوا په مرکز خوشا 1,540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایاجات پور دي، هغه د دوی له ورکړې او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی.
پاکستان کے حالات کو دیکھ کر، فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشی ٹیم ہے،
مگر پاکستان اور وفاقی حکومت حالات تا بگورو اور سرا با کینو اور زمون معاشی ٹیم با اور سرا خبر جوڑا بھی خدا دے سوک نگنی چی دولان دے پشن با درکو اور دربکو باندے وقت ضائع کری ز پا دیکھ نیم دخپلی صوبے اور دولس حق تے حق با ہر خال کرا کوئے.
میرے صوبے کا جو حق، میری عوام کا جو حق ہے، میں مانگتا ہوں بائے ہک اور بائے کروک.
دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی، د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دی چې ګنې دغه کسان پټګي حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او کنه؟ نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ لیوای پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پریکړه کوي چې د ولس په خوښه وي، نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف د پاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست سلیکی حقی دا پارا دوی که بجٹ هر رنگ کمپرمائز کی گی نو داوی کولو دغه رنگ دوی دا مریم نواز پا مقابله کی دلتا دا احساس پروگرام آغا تحت با تقریبا یو یو خاندان تا 10,000 روپے بار کولو فیصله اکلا، حالانکه دی وقت که دا دوی دا پارا ممکنه نوا خود دوی با پاپولیس فیصله که دوی با دا شیر که چیر دا پنجاب مقابله که منگا هم دا سی کولی شو. نو دی وقت که حکومت دا رنگ فیصله که دا دی اثرات با نیغ پا نغاز منگ پا ترقیتی پر پروگرام باندې پریوزی زمنګ سره د ترقیتی پروگرامونو دومره پیسې نشته. خبر پختونخوا ډیر د مالی مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور جاته کړه چې د سوکې نه لری کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کوم مراد ملاویږي د هغې سهولت په ختمولو پریکړه هم کړې ده، ځکه د دوی په وینا که یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په ولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دې 15,215، 2,110، 10,380 او 15,580 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردوونکو په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میلا تر سره شوه. دې مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پختونخوا اهم یو شمیر شاعران ورغلي وو او په مشاعره کې یې شعرونه ویل. نور تفصیل په دې راپور کې چې د یو شاعر په نظم پیلېږي.
نظم هم سورقي باندې خو هم باندې
د منیر بنیری پغک کی دا ترنم د جلال آباد خار سراج العمارت بن سخاوری دل کیگی چرته چې د مارچ په اتمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره او دودیزه میله جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه پر شاعرانو او د شعر پر مینوالو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه تاسو معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ماڅنګ کې ولاړ دی او منیر بنیری صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي فرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي انشاءالله.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
ما ویل ګانر دې خو غلط شوم دغه ننګي په والله وړ کیا او دومره د اجرو او د بزو شولې نوره د جانانه خپلا وړ کیا او ګوره وخت د تیر شو خلکو پریښودې ما خو درته ویل چې بوډا وړ کیا او ځکه اسانځه داسې ګلی کوي غالبا شیطان نن سبا وړ کیا.
د نارنج ګل دې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې صدارنګي وو.
طوفان
پخپل زے زل پخپل زے ز پخپل زے جناب دیوی نمڑے نکڑے پلاسوگی دیوی میراوڑے.
صداقت نیازی بیا په خپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړي وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
پرشا قفات یو خنور په مخدل غواړو لنړیوال سره خطا مول کول غواړو یو پرنوی په سنور سپارښتنه ورکه کار هغه نه دی چې عمل نوی ژمنه ورکه د دې بو واک در تر زر خپل چوپړ کې غواړو د پښتې به پرشان یو نوې باندې پنړ کې غواړو د انسانیت علم نور هر درد ته مرهم وګيګو نور خبرې په قلم کو په قلم وګيګو کفر ته مو واسه ایمان څخه زرم دوروي د مسلمان څخه زرم دوروي پس پین کابل بیا د قطنونو جنډي مو جوړوي د افغان وژنې په نوم نور جبهه مو جوړوي تازه بریده لسکار وټيري مو جوړوي بیا څنګه سترګې غړوي بیا سرګردان ګوري بیا کوم ورانه جوړوي بیا کوم ورانه ګوري خل فصلو کوي اخر کې دریا په دوه زمرد واخلي
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پښتونخوا له بنیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بنیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکی هم ترنم کړ.
بلوا
د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.